په خبر کې د غرمې 12 بجې شروع دین کو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی پاکستان د اعلی پای یو کمیټي د جوړولو فیصله کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي د نېشنل اکشن پلان څارنه وکړي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي ډېر زر به د دهنه غوري او مرکزی بغلان ولسوالۍ د وسلوالو نه د پاکولو عملیات شروع کړي او په ترکی کې یو موټر بمی چاودنې شپږ کسان وجلي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د قومي نېشنل اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو په مقصد د اعلی پای یو کمیټه جوړه کړې ده چې مشري به یې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر خان جنجوا کوي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ وغونډه کې وشوه چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی و. تیر ورځ له وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هیواد استخباراتي ادارو یو چارواکی به د دې کمیټې غړی وي او د پوځ نمائندګي به پکې د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرال کوي. خبر پانه زیاتوی په دې غونډه کې دا فیصله هم شوه چې د سرحدونو د انتظام لپاره به د سیول او پوز په ګډه نه هویش نوې څنګه جوړول کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړي استاذي حضرت عمر زاخلوال ویلي ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. خغلی زاخلوال چې پرون کوټه ته په ورستي ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو فاتحه لورغلی وو د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د بلوچستان په بدمنۍ کې د افغانستان د استخباراتي ادارو د لاس لرلو تورنه به بنیاد دي. نوموړي زیاته کړه
اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې یزما پالیسي یزما کومه تګلاره یې پدې کې د سنواقیس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړی وسی. کومه دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد باندې راولو او همیشه د یو درد د پاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغه ته ګوته ونیسو هیڅ نو مسولیت خپل ونه ګڼو په دې برخه کې نو بیا د وضعیت سره ډیر مرسته نه کوي.
د یادونه دا چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت تور لګوي چې د هندي وې استخباراتي ادارې د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته په بلوچستان کې بدمنی پیدا کوي. په پاکستان کې د ایران سفیر وایي تهران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه د خپل برخې کار سرته رسولې او په کار دي چې پاکستان هم خپل کار په کولو دا منصوبه مکمل کړي. تیر مازیګر د پیښور په ایرانی کونسلګری کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت مهدی هنر دوست وویل که پاکستان کې د دې پایپ برخه مکمل شي نو د راتلونکي کال تر پایه به ایرانی ګیس پاکستان ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د هند، افغانستان او ایران په ګډه د چابهار بندر منصوبه نه بټو سیمه ته ګټه رسی. هنر دوست په بلوچستان کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر منصور په ډرون برید کې د وجل کېدو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې ویل چې هغه په اصلي پاکستانی اسنادو د ایران سفر کړی و. په بهر هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودې لپاره د پاکستان وفاقي وزیر پرون سعودي عرب ته په 15 ځانۍ دوره رسیدلی دی او هلته به د پاکستانی مزدورانو ته ورپېخو مسلو د هواري کوشش کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پیر صدر الدین شاه راشدي د وزیر اعظم نواز شریف په خصوصي هدایاتو دغه سفر کوي چې پکې به د اعلی پوځي چارواکو سره د پاکستانی مزدورانو د مالي مشکلاتو د حل په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په سعودي عرب کې خواوشه 8500 پاکستانی مزدوران په بیلابیلو کمپنیو کې کار کوي خو تنخواه ورته نه ملاويږي چې لوجې دوی د امروزه ژوند په لګښتونو پوره کولو پورې محتاج دي. د خارجه چارو وزارت وایي د لړکی ورته سعودي چارواکو د مرستو کولو باور ورکړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به د دهنای غوري او مرکزی بغلان ولسوالۍ د وسلوالو نه د پاکولو عملیات شروع شي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د دهنای غوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي چې طالبان وړاندې کړي دي. د بغلان د دهنای غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړې وروسته 2 ورځې مخکې د طالبانو لاسته ولوېده. د ترکی په جنوب ختیځه سیمه کې یو موټر بمې چاودنه کې 4 پولیسوالا او 2 عام کسان وژل شوي دي. د ترکی چارواکي وایي دغه چاودنه پرون په دیار بارکر صوبه کې د پولیس د یوې ودانۍ نه بهر شوې. یاد صوبه کې د 2015 کال راهیسې د ډزبندې د لوزنامې ماتېدلو نه پس د امنیتي ځواکونو او کوردي وسلوالو ترمنځ نښتې کېږي. په پرونۍ چاودنه کې د 8 پولیسوالاو په شمول لږ تر لږه 25 کسان ژوبل شوي هم دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي که د هیواد ولسمشر جوړ شي نو سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره به د روس سره په ګډه کار کوي او د جانچ پړتال یو داسې نظام به رامنځته کړي چې امریکا ته ورتلونکي مهاجرینو ته به له هغې د تیرېدو وروسته دغه هیواد ته داخلېدو اجازت ورکول کیږي. بلخوا د ډیموکراټیک ګوند ولسمشریزې کاندید هیلري کلینټن انتخاباتي عملې په ټرمپ تور پورې کړی چې د پوټین پلوه پالیسۍ فکر لري. او بل خبر دا چې د تیلو په ښکته روانو بیو روس او سعودي عرب دې ته اړ کړل چې د تیلو د پیداوار منجمد کولو په اړه خبرې اترې وکړي او په بیو کې د استحکام هڅه وکړي. پرون د روس د توانایي وزیر الکساندر نوواک د تیلو پیداوار په منجمد کولو د غور کولو خبره وکړه او دې سره د په نیویارک کې د خامو تیلو د یو بیرل بیه $1 او 25 پیسې او په لندن کې $1 او 8.8 پیسې پورته شوه. دا تر دې ما د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال رابعه اکرم د کنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.10 روپۍ او په 1.90 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.43 روپۍ او په 28.20 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 25، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې 2 او 8 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملی کار د څار لپاره د لوړ پوړو حکومتي چارواکو یو کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر بیا پرون کوټه ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره صادقانه همکاري وکړي.
دا اور دے نور تخت لري دا بتر کې لري افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري وکړه.
د پاکستان لپاره د ایران سفیر بیا پرون په پیښور کې ویلي حکومت یې د ایرانی ګیس نلیکا د پاکستان سرحد ته رسولې او دا چې اوس پاکستان باید خپل لوري ته دغه پروژې چارې ګړندۍ کړي. د زندانونو چارو لپاره د خیبر جنسی د اعلی وزیر سلاکار د صوبې د جیلونو د خراب حالت له امله اندېښمن دی.
یو طرف تا صبح په حالات جنگ کې دو او بل طرف ته د جیمو سره جیلونو کې د پروتیزه نشته ده.
او د پاکستان مرکزی حکومت یو وزیر سعودي عرب ته تللی چې له سعودي چارواکو سره د پاکستاني او مزدورانو پر ستونزو خبرې وکړي. هم په سعودي کې یو پښتون مزدور وایي د کار اجرت پرته نه ورکول کیږي او حیران دی چې څه وکړي.
موږ د بس په پاکستان کې ډېرې پیسې لګولې دي، اوس د مجبورۍ له وجې واپس هم تللی شو. لګالته قرضه اخیستې ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان حکومت په غوښتنې کې د نامنې پیښو مخنیوي لپاره جوړ پر قومي اکشن پلان د عملی کار د څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا لاغه ورسته ده چې په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د کوټه خار د 13 اونۍ د ځانمرګي برید لپاره د ملامتیا غوته د هغه هواد استخباراتي ادارو ته ونیوله. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمه لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان موثره عمل در آمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټي جوړه کړې چې مشري د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې شوې ده. د دې خبرې پریکړه د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یو غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د کمیټې په غړو کې وفاقي او صوبایي داخله سیکټریان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې ادارې د نیکټا د ټولو سبو چیف سیکریټریان او د پولیسو مشران او د وزیر اعظم هاوس اډیشنل سیکرټری شامل دي. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ټولو ملکی استخباراتي ادارو یو غړی به د دې کمیټې کومک کوي او د پوز نمائندګي به د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرل یا ډی جی ایم او کوي. خبر پاڼې زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله هم شوی چې د پولو انتظام او د ملک داخلي امنیت ښه کولو لپاره د سیول آرمز ځواکونو یو کم دېرش وینګ یا څانګې به هم جوړول کیږي. په دې غونډه کې د وسلوالو د فنډونو مخنیوي لپاره اقدامات نور هم په سختولو اتفاق شوه دي. د دین علاوه په سایبر کرائم بل هم خبرې وشوه او فیصله وشوه چې د سایبر کرائم بل قوانین به زر تر سره عملی کړي کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیرانو، وفاقي وزیرانو، د پوز او د آی ایس آی مشر ګډون کړي وو. د کوټه د سانحې نه پس د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قومي تګلارې دا غونډې په داسې وخت کې کیږي چې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومتي اقداماتو تنقید روان دي. تیره هفته د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه ویلي وو که په نېشنل اکشن پلان مکمل عمل درآمد شوی وي نو د ترهګرۍ خاتمه به شوې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال پرون کوټه ښار ته تللی او هلته په ورستۍ ځانوجون کې حمله کې د وژل شو مدافع وکیلانو له کورنۍ سره غمشریکي کړې او له چارواکو سره یې لیدلې دي. زاخلوال د ځینو پاکستاني چارواکو هغه تورونه بې اساسه بللي او په کلکه رد کړي چې وایي د بلوچستان د ترهګرۍ په پیښو کې افغان استخبارات لاس لري. خغلی زاخلوال ویلی د افغانستان او پاکستان درد شریک ته نو له ترهګرۍ څخه خلاصون لپاره هم باید صادقانه هڅه وکړل شي. د افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره په کوټه کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبريال بارکوال میاخیل مرکه کړی ده.
ګوري رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان د کلاس ولري هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نه شي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي هغه به کله روا وبولي، خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنه وګوري چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي که موږ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو او همیشه د یو درد دپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغې ته ګوته ونیسو هېڅ نه مسؤلیت خپلو ونه ګڼو په دې برخه کې، نو بیا د وضعیت سره ډېره مرسته نه کوي.
په تېرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغو دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغو دواړو هیوادونو په وار وار دا تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده او دا ګڼل چې کچېرې د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. نه د افغانستان د پاکستان په درد کې ملي ګټه ده او نه د پاکستان ملي ګټه د افغانستان په درد کې ده، بلکې برعکس د پاکستان د افغانستان درد بالاخره د پاکستان درد کې دی شو د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کې دی شي دا نن موږ وینو نن که کوټه کې د غستروستي حملات کیږي یا په پیښور کیږي یا په هر بل ګوټ کې چې کیږي دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته نه شو جدا کولی چې دا بیله دغه بیل دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده یو ساحه ده نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وختي کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته وختي کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته زیات به مونږ ته مګر یو څه دا اور دی نو ور تفت لري دا به څرکی لري په څرکی الوزي دې خواته رالوزي یا خواته تفتی رالوزي څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي نو د دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولیدل هغوی سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبره مو کړې مونږ ګورم دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړې دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلط پالیسۍ په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې وړي دي په دې کې هم نظر دي چې مسئولیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خو دل د ګټه نه رسولې فلهاله دا وضعیت په کنټرول کې ونیول شي صادقانه همکاري وشي صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دواړو ملکونو کې مشترکاً کار وشي او دغه صادقانه همکاري د لاري د صادقانه تبادل نظر د لاري د صادقانه اقدامات د لاري او د صادقانه مثبت تګلارو د لاري موږ کولای شو چې خپل ژوندونه د سولې راوړو
د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست پرون په پیښور کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې له پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه لکړې لوزنامې سره سم د خپلې برخې کار کړی چې په خبره د ګیس نلیکه یې په بلوچستان کې د پاکستان پولي ته رسولې ده نوموړي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغه هیواد په خاوره کې د یادې پروژې چارې ګړندی کړي ایرانی سفیر د چابهار بندر لارې له هند سره پر تجارتي لوزنامې د پاکستان ممکنه اندېښنو ته اشاره وویل چې له دغه بندر څخه د سیمې هر هیواد چې وغواړي ګټې پورته کولی شي نور له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې
پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه د هغه هیواد د خپلې برخې کار سرته رسولی دی او پاکستان دی هم زر تر زره په دغه لویه منصوبه کار سرته ورسوي مونږ د خپلې ژمنې سره سم په دې منصوبه تر دې دمه $2 اربع مصرف کړي دي او پایپ لاین مو پولې ته رانږدې کړی دی خو اوس د پاکستانی ملګري د ګیس پایپ لاین په لړ کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي زه ستاسو د چارواکو په حواله ویم چې د را روان کال تر پای پورې به د ایران ګیس دلته راورسي د چابهار بندر په لړ کې د ایران سره د هند د تجارتی معاهده په لړ کې د پاکستان د ممکنه اندېښنو او په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د گوادر بندر په مقابله کې د ایران د چابهار بندر ته د پرمختګ ورکولو د پوښتنې په جواب کې ایرانی سفیر وویل ایران اوس له نړیوالو بندیزونو خلاصې ترلاسه کړې دي او د چابهار بندر د نړۍ سمندرو ته د ایران د وتلو یوه لار ده او مونږ د نړۍ هر هیواد ته هرکلی وایو چې هغلته راشي او په راتلونکي وخت کې د چابهار او گوادر د لارې اړیکې نورې هم پراخه کیدلې شي دا به د هوښیارتوب خبره نه وي چې د خپل ګاونډي په ځای به مونږ یو درېمګړی هیواد ته لومړیتوب ورکوو په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجنې په لړ کې او د ایران د ځمکې نه په پاکستان کې د هغه د داخلېدلو د پوښتنې په جواب کې د ایران سفیر سپه دا ډول ځواب ورکوي.
This burned body belongs to Mullah Akhtar.
ما په دې خبره درې پښتنې وکړې چې دا سوځېدلې وجود د چا دی او دا پاسپورت د چا دی او آیا دا پاسپورت اصل دی او کنه. نو پاسپورت اصل وو او ولی محمد ته په دغه اصل پاسپورت په ویزې ورکولو کې څه غلطه خبره نه وه. نو چې پاسپورت اصل وو او په هغه کې معلومات غلط وو نو دې کې زموږ د سفارتخانې څه غلطي نشته. د ایران سفیر زیاته کړه چې په ایران کې د 300 کلونو په حساب د ګیس ذخیره ده کومه چې د نړۍ دویمه لوی ذخیره ده او د دې ذخیره د بهرنی هیوادونو ته د اکسپورت کولو لپاره ایران پاکستان ګیس پایپ لاین یو مهمه پروژه ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور له مرکزی زندان یا سنټرل جیل څخه مشال رادیو ته د ترلاسه شوی یو سرکاري مکتوب تر مخه په دغه زندان کې د قیدیانو شمیر زیات شوی او چارواکو له صوبایي حکومت غوښتي چې له دغه جیل څخه لږ تر لږه 1500 بندیان د صوبې نورو جیلونو ته انتقال کړي. د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ملک قاسم خټک د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره په مرکه کې ویلي چې صوبایي حکومت جیلونو ته سمه پاملرنه نه کوي او دا چې په بودیجه کې د هغو لپاره مناسب پیسې هم ندی بلی کړی.
ما د آی جی پرزنت سره خبرې کړې دي نو موږ خپل ډېر افسوس تا ځکه چې یو طرف ته صبا په حالات جنگ کې دو او افغانی ریفیوجز دبا دبا روان دي چې کومو دو جیلونو ته او موږ هغه 14 فارن اکټ تخت راځي او چې هغه ډیپورت کیږي او بل طرف ته دي چې موږ سره جیلونو کې د پروتیزا نشته ده.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر یې، آیا دا خبره صحیح ده چې د پېښور د سنټرل جیل چارواکو د هوم ډپارټمنټ له چارواکو غوښتنه کړې ده په یو خط کې چې په دغه جیل کې د قیدیانو شمیره ډیره زیاته ده او د دغه جیل نه د قیدیان کم بل جیل ته واستول شي؟
425 موږ سره ګنجایشته او پرزنت چې لاست نایټ وی کلوز مور دن 3000. نو دا صورت حال کې به تاسو څنګه زوی پېدو کې دا په پېښور جیل کې دي. دا سه موږ د صوبې کې سنټرل جیل په آر ډیویژن کې ریکمند کړو کرک د پرا موږ سنټرل جیل چې کومو دو فائنلی ډی پی کوم وزیر اعلی صاحب سمری اپروو خو چې ته پرو کرک جیل نشته ورکه. نو دا خو دې موږ کوم په لور شو او تاسو که زوی چې به دا صوبا په پروینشل فاینانس کمیشن چلیږي موږ سره چې کومو دو انفسی وارد اوسه پورې چې کومو دو یعنی کوم صورتحال سی دا نور موږ هایډل او نیټ کې کوم څه راغلي دي هغه مرکزی حکومت نه ورکه.
نو په پېښور سنټرل جیل کې خو لکه ډاکټر شکیل اپریدی دی هلته او دغه شان نور هلته کې چې کوم ځینې مهم وسلوال دي هغه قیدیان هم دي او په دغه خط کې دا غوښتنه شوې ده چې دغه جیل نه دي 1500 چې کوم قیدیان دي هغه دي د مردان جیل ته واستول شي. نو آیا داسې به تاسې کوئ او که څنګه؟
دا خو ناممکنه ده ځکه چې موږ دا کوشش کوو او هاي اپ چې کومه د مشته د اجازه تر کې چې مشکایدان شفت کو او اک جیل چې دا افیشلی یا هند ان ټیک نه دا شو په ریک ابزرویشن دی. نو آی جی پریزن او هوم سیکټری په ریک لاګیا دی چې کله ټیک وروشي هغه د پورا ان سکیورټی تنظیم مکمل شي بیا به ممکن شي چې موږ.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د وزیر اعلی سمخ کې دا خبره نه وکړي یا چې د جیل خانجاتو کم آی جی دی وس پتاسو میټینګ کړی چې دغه بجټ کم دی نو وس پستاسو سره لای عمل وی
موږ بقاعده وزیر اعلی ته چې کومه دو بار بار دا خبرې کړي خدي او کوو یې ها اوس به هم موږ چې کومه دو وزیر اعلی ته دا خبره وړاندې کوو چې بای موږ کوم بجټ دا ډیر کم ده او موږ ته د خاطر خو بجټ کې اضافه وشي.
د زندانونو چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له سلاکار ملک قاسم خټک سره مو د غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د پاکستان په مرکزی حکومت کې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستاني وګړو د خیر خیګړې او د انساني وسایلو د ترقۍ وزیر دا مهال د سعودي عرب په رسمي سفر دی. ټاکل شوی نوموړی به له سعودي چارواکو سره د پاکستاني مزدورانو پر مسئلو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې پاکستاني مزدوران لا هم شکایت کوي چې د خپل مهنت اجرت ورته نه ورکول کیږي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
په بهر ملکونو کې د پاکستانی اولس او د انساني وسایلو لپاره د ترقۍ او وفاقي وزیر پیر سید صدرالدین شاراشتي د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت دا سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په دې دوره کې به وفاقي وزیر د سعودي عرب اړوند وزیرانو، گورنرانو او نور اعلی چارواکو سره د پاکستانی کارکوونکو په مسلو خبرې کوي او د هوارولو کوشش وکوي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې شاخوا 8.5 پاکستانیان چې سا ټریډینګ اینڈ کنټریکټینګ کمپنی، الخبار او سعودي اوګیر کمپنی کې کار کوي، خپل تنخواه او واجبات تر لاسه کول غواړي. خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې سعودي عرب حکومت ورته باور ورکړی دی چې د مزدورانو مسلې به هوارې کړی شي. خو بلخوا د سعودي عرب په نجران او دمام سیمه کې مزدوران وایي چې د پاکستان حکومت چارواکي راشي او معلومات ترلاسه کړي، خو وروسته بیا سم مخې ته نه راځي. د نجران په یونیورسټي کې د بډګرام یو کارکوونکي حیات الله چې ټیکنیشین دی وایي چې د 13 میاشتو نه تنخواه نه ده ترلاسه کړې او خوراک څښاک لپاره د ملګرو نه قرضې اخلي. د ده په وینا نه پوهېږي چې سعودي عرب ته د راتلو لپاره کم کرسی اخسته و هغه به څنګه پوره کوي.
تقریبا 70 کسان دي او دوست تنخواهګانې 200 روپۍ ملاویږي. موږ کمپنی ده ډېره خرابه کمپنی ده او موږ ته بس پاکستان کې ډېرې پیسې لګولې دي، اوس مجبوره دی واجه واپس هم نه تللی شو. لږ هلته قرضه اخیستې ده، نو خلک هم هلته پاکستان کې تنګول کې پیسې رانه واپس غواړي. زموږ کې هم خرڅې کړل، خپل چې کوم هلته کاروبار او ختم کړی بس راغلي سعودي عرب ته او دلته کې کمپنو کې راته دغه مسله ده.
یو مزدور صدام حسین وایي چې د پاکستان حکومت دې ورله مسلې هوارې کړي. د روزګار په سلسله کې د پاکستانی مزدورانو د ټولو غټ شمیر په سعودي عرب کې دی چې شاخوا شمیر شپږ لکه جوړیږي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د مزدورانو مسلو هوارې لپاره د ریاض په سفارتخانه کې د شکایت یو سیل هم جوړ کړی شوی دی چېرته چې مزدوران خپل شکایتونه درج کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په هغو ضلعو کې چې د نامنۍ او قدرتي آفتونو پیښو اغېزمنې کړي، د زده کوونکو لپاره د کنټینر سکولونو جوړول پیل کړي دي. حکومت وایي په لکی مروت کې دغه رقم یو سکول وار د مخه جوړ کړی او په پام کې لیدي چې د ځینو غیر سرکاري ادارو په مرسته شاوخوا 200 نور تیار کړي. رفت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې تعلیمي ایمرجنسی تر لاندې صوبایي حکومت د ترهګرۍ او قدرتي افتونو نه متاثره سیمو لپاره کنټینر سکولونه جوړول شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اعلی تعلیم او اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل چې دا سکولونه به د تعلیم محکمې او تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارو په مرسته جوړیږي او حکومت په لومړۍ مرحله کې د 200 سکولونو جوړولو پلان لري. مشتاق غنی زیاده کړه چې دا سکولونه ډېر کم وخت کې تیاریږي او د دې سکولونو مقصد هغه علاقو کې چرته چې سکولونه ړنګ شوي تعلیمي هلې ځلې زر تر زره بحالول دي.
بنیادی خبره دا ده چې نور کم سکولونه جوړیږي نو په هغه وخت ډېر لګي او زمونږ په فوري توګه سکولونه په کار وو، نو ځکه موږ دا سکولونه جوړ کړل چې زر تر زره تعلیمي هلې ځلې شروع کړی شي. یو سکول جوړ کړی شوی دی چې پکې زده کوونکو او استادانو لپاره ټول سهولتونه موجود دي. د سکولونو جوړولو نه پس کچري د تعلیم کما د دې منصوبې نه مطمئنه شوه، نو په صوبه کې به نور سکولونه هم جوړولی شي ځکه چې دا سکولونه په اسانه جوړیږي او محفوظ دي، نو دا رنګ دا منصوبه موږ ته بهتر ښکاري.
د محکمه تعلیم په وینا چې په لکه مروت کې جوړ کړی شوی کنټینر سکول کې د شپږو کمرو کلاسونو نه علاوه استادانو او نور عملی لپاره دفترونه هم جوړ شوی دي. په یو کنټینر سکول کې تر 200 پورې ماشومانو ته زده کړه ورکول کېدې شي. په تعلیمي چارو کارپو پروفیسر حافظ انعام وای چې د صوبایي حکومت لخوا تعلیم لپاره داسې هلې ځلې د ستاینه وړ دي او د سکول تعمیرولو سره سره په دغه سکولونو کې معیاري تعلیم ورکول هم یقیني جوړول پکار دي.
خبره ده اوس پکار ده چې ګورنمنت دا یو قدم والی چې یاره یو سکول به مونږه اکیډمیکلی څومره اپلیفټ کوو چې د خلکو چې کوم دی پہله پرایورټی ګورنمنت سکول وي او بیا دا غینا پس چې یاره د سړي سوچ کوي نه د پرایویټ سي. دا یو چیلنج دی او دا چیلنج زما خیال له شاره شلو کالو نه مسلسل دا چیلنج نور هم چې کوم دی سی واکیږي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په وینا چې په هزار ډیویژن کې به هم د وفاقي حکومت په مرسته د زلزلې متاثر شوی سکولونه زر ته زر جوړول شي. د په وینا چې د کوونکو حفاظت لپاره په کنټینر سکولونو کې به سی سی ټی وی کیمرې لګول شي او د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره به بایومیټرک نظام هم لګوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوریدونکو د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ غونډه کې د اعلی پای د یوې کمیټې جوړولو فیصله وشوه چې په دې هیواد کې بعد ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په مؤثره توګه عملي کولو څارنه کوي. د دې نوې کمیټې مشري به د قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ناصر خان جنجوعه کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. نوموړي هغه تور نه رد کړل چې ګنی هند د افغانستان په ذریعه بلوچستان کې بدامنۍ ته هوا ورکوي. هلته پاکستانی چارواکي وخت په وخت تور لګوي چې د هند یو استخباراتي اداره د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته په بلوچستان کې بدامنۍ پیدا کوي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر بعد د هنۍ غوري او مرکزی بغلان بلسوالۍ د وسلوالو نه د پاکولو عملیات شروع شي. د بغلان د دهنۍ غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته ورم ورځ د طالبانو لاسته ولوېده. لدې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان په ولسوالۍ هم شدیدی حمله شروع کړې. د ترکی په جنوب ختیځ سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې څلور پولیسواله او دوه عام کسان وژل شوی او د اته پولیسواله په شمول لږ تر لږه 25 کسان پکې جوړل شوی دي. کسا هم چارواکي د دې عملې ذمہواری په کوردی وسلوالو اچوي خو تر دې دمه د غبرید ذمہواری چا نه منلې. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشر امیدوار ډونلډ ترامپ وایي کله د هیواد ولسمشر جوړ شي نو سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره به د روس سره په ګډه کار کوي. بلخوا د ډیموکراټیک ګوند ولسمشر کاندید هیلری کلینټن انتخابي عملې په ترامپ تور پورې کړې چې د پوټین پلاوه پالیسۍ فکر لري. او د تیلو په خکته روانو بایو روس او سعودي عرب دې ته اړ کړل چې د تیلو د پیداوار منجمد کولو په اړه خبرې اترې وکړي او په بایو کې د استحکام هڅه وکړي. د پریا کله پرون د روس د توانای د وزیر الکساندر نوواک د بیان سره د تیلو منډیانې پورته شوې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د سیاسي او عسکري قیادت اعلی سده غونډه کې د پولي تنظیم او داخلي سلامتي یقیني کولو لپاره د سیول آرمډ ځواکونو یو کم دیر څنګه جوړولو فیصله شوې ده. په دې غونډه کې دا فیصله هم شوې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشیر ناصر جنجوا په قومي تګلارې عمل درآمد کولو لپاره د جوړې شوې کمیټې به مشري کوي. ادارې لیکي چې په غونډه کې د وسلوالو امدادي فنډونو سرولو لپاره موجوده طریقې کار جاج هم واغسته شو او دا طریقې کار نور څو جوړولو باندې اتفاق هم وکړ. اداریه وایي چې د یو ملک تعمیر او ترقی او د اولس سوکالی د امن سره تړلی وي. په ملک کې د امنیتي حالاتو له وجې د زرګونو خلکو ژوند ضایر شو او د عدم تحفظ له وجې دلته سرمایه کاری متاثره شوه چې له وجې ملک د کربونو معاشي بدالۍ سره مخ شو. اداریه کړه کې لیکي چې د دې دومره بدامنۍ او خرابو حالاتو نه پس حکومت د پلان نگرانۍ لپاره خصوصي ډله جوړه کړه خو اوس ضرورت د ذمہ دار وفاقي او صوبایي محکمو ترمنځ د رابطو دی او د ټولو امورو پر وخت پوره کولو دی او دا هم ضروری دي چې تر اوسه پورې حکومتي ګامونه سودمند ولي والی ندی او د زړن ولې ښکار دی د دې د جاج هم واغستې شي جنگ رسپاره خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې د تر هغه پلر کې د امریکای بهرنیو چار وزارت لخوا تیار شوی رپورٹ کې په کال 2016 کې پاکستان کې د تر هغه په پیښو کې 80% کمې اعتراف شوی کوم چې د ملک لپاره یو خبره ده بل خو دا د دې خبرې سرګندونه هم کوي چې ملک په دفاعي اقتصادي سیاسي او سماجي توګه خرابولو قوتونه د پاکستان د کامیابی قتل نه غواړي نو ځکه د یادو کامیابو تر سره کولو لپاره ضروری ده چې تر هغه د ختمولو لپاره هلې ځلې نور هم تیز کړي شي ادارې لیکي چې د امریکا خارجه چارو رپورٹ په ټوله نړۍ کې تر هغه حمله پاړه ده کوم چې د امریکا د تر هغه د مخنیوي ادارې راجمع کوي نو دغه رپورٹ تر مخه روان کال په پاکستان کې تر هغه حملو کې کمی راتل د پاکستان د سکیورټي ادارو کامیابی او په عوام کې د شعور راتلو ګټه ظاهروي ادارې لیکي چې روان کال د تر هغه سلور سوا او سلویخ وړې غټې حملې شوې کوم چې په کال 2016 کې 2020 په تر هغه حملو کې کمی په قبایلي علاقو کې د پوځي کامیاب عملیاتو له وجې راغلې خو پاکستانی ولس لپاره دي چې هغه خپل دشمن وپیژني او په خصوصي توګه سیاسي او سماجي ډلې د ملک د مفاد په لړ کې د اتحاد او اتفاق نه کار واخلي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
این بی سی نیوز لیکي پاکستان او ایران د کلونو تر بے باورۍ وروسته اوس ګډ کار کولو ته راضي شوي دي او د دواړو هدف د داعش وسلوالې ډلې د ګواښ مخه نیول دي بل خو رویټرز خبري ایجنسی لیکي په عراق او شام کې پر داعش ازمکه تنګیږي نو د خپل ځان خودلو لپاره دغه څه مسولیت هم په غاړه اخلي چې دوی نوي کړي د دواړو مقالو مهم ټکی له احمد شاه اعظمي اورو
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو د جولای پر 24مه نیټه په تهران کې پر دې باس وکړي چې څنګه د داعش په سلوالي ډلې لخوا د ورپېش ګډ ګواښ مخه ونیسي په کینګز کالج لندن کې څېړونکي دینا اسفندیاری وایي د دې لیدنې او بحث د اړتیا یو لامل دا دی چې ایران یو لوی اکثریتي شیعه هیواد دی او داعش بیا یو سنی بنیادګر ډله ده چې هدف یې ټول شیعه اسلام له منځه وړل دي په همدې خاطر ایران له عراق او شام سره پر خپل لویدیځه پوله د داعش ستونزې له منځه وړلو لپاره خپل ټول وس په کار اولی د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیفټننت جنرال ناصر خان جنجوا او د ایران د ملي امنیت د شورا د سیکرټري علي شمخاني ترمنځ لیدنه دا په ډاګه کوي چې دواړه هیوادونه د کلون تر بې باوري وروسته اوس ګډ کار کولو ته رضا سوي دي بل خو روټس خبري ایجنسی لیکي اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش په افغانستان او پاکستان کې په سلګونه یا شای په زرګونه جهادي جګړمار هڅولي څو خپل وفاداری له دوی سره وشي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو ټوټم ځکه هم نیولې چیرې چې د دوی سیمیز مشر حافظ سید خان د جولای پر 24مه نیټه په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو په افغانستان او پاکستان کې د داعش په اړه اندېښنه هغه وخت پیدا شوه کله چې القاعده څخه بیلې سوي دغې ډلې په 2014 کال کې په عراق او شام کې ځینې سیمې ونیولې او په نړۍ کې شهرت وموندې دغه ډلې په دا وروستیو کې په کابل او کوټه کې د دوه خونړیو بریدونو مسولیت ومني چې په هر یو کې تر اویا زیات کسان ووژل شول د امریکا په وډرو ویلسن تیرنیز مرکز کې د سویلي آسیا شنونکي مایکل کوګلمن وای داعش اوس دفاعي حالت ته رسیدلې دي او په عراق او شام کې د دوی تر خلافت لاندې سیمې قرار قرار للاسه ورکوي په داسې حال کې د خپل ځان شدول لپاره د هغه څه مسولیت هم په غاړه اخلي چې دوی نوي کړي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
د فوربس نومې مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع غسل شوی په لیکنه کې راغلی هند او پاکستان هڅه کوي د افغانستان له روانې جګړې خپل ګټې ترلاسه کړي د دې لیکنې مهمه برخه تاسو ته ورو د فوربس مجلې لیکنه وايي هند او پاکستان په افغانستان کې خپل نیابتي جګړې ته دوام ورکړی دی روانونه یو مهم خبر چې د خلکو ډیر پام ورته ونه شو دا و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان له هند څخه غوښتي چې له افغان ځواکونو سره خپل نظامی مرستې زیاتې کړي هند د 2015 کال په دسمبر کې د افغانستان پوځ ته څلور جنگي هلیکاپټرې ورکړي دا مهال امریکایي او هم افغان ځواکونه له هند څخه د نورو دغه رقم هلیکاپټرو غوښتنه کوي چې دوی په پام کې لري د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پرې وکړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي دی غواړي د افغانستان هوایي ځواک مضبوط کړي او د تر هغه ضد جګړه کې ترې ډیر کار واخلي نوموړي دا هم ویلي د زرګونو افغان ځواکونو د تربیې په چارو کې د هند مرستې د افغان پوځ د وړتیا لوړېدو لامل شوي لیکن وای په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې خبره سلا شوي چې په سیمه کې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد به ګډه مبارزه کوي چې پاکستان یې حمایه کوي. د لیکنې تر مخه د هند او امریکا د پوځونو مشرانو بیا هوډ ښکاره کړی چې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې به هڅه وکړي نه یوازې حقانی شبکه او اسلامي دولت وسلواله ډله بلکې پر ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو لپاره ذمہوار ګرځول شوې لشکر طیبه ډله هم وځپي. جنرال نیکلسن ویلی دغه ټولې وسلواله ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري. امریکا په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ کار ته دوام ورکړی پر هغه هیواد د 300 میلیونه ډالر په اندازه مرستې بندې کړې. په لیکنه کې د هلمند ولایت وروستیو جګړو ته په اشاره زیاته شوې چې دښمن لا هم په افغانستان کې خپلې حملې جاري ساتلې دي او دا چې د افغانستان جګړه یو نیابتي جګړه ده.
دا مشال ریډیو دا
د یو نوی راپور لمخې افغانستان تیر کال د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو د بیسارو حملو ډګر وو. د بشري مرستو په چارو کې له نړیوالو سلاکارانو څخه جوړې یوې مشاورتي ټولنې په خپل نوي رپورټ کې ویلي تیر کال د وړم کال پرتلا د ټولې نړۍ په کچه د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حملې په 40% کمې شوې وې، خو په افغانستان کې برعکس دا حملې زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل څخه.
پروسه کال او وړم کال په ټوله نړۍ کې د بشری مرستو پر رسونکو حمله کمې وي، خو افغانستان لا هم د مرستندویو ټولنو لپاره لومړی خطرناک هیواد و. د بشری مرستو د سلاکارانو ټولنه وایي له افغانستان وروسته دوهم خطرناک هیواد جنوبي سودان دی چې د بشری مرستو د ټولنو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حمله پکې شوې دي. دا ټولنه په خپل نوی راپور کې وایي په تیر 2015 کال کې د جنسي تیریو، ډزو، چودنو او تختونو په ګډون د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حمله د 2014 کال په پرتله په 22% کمې وي. د راپور لمخه تیر کال د نړۍ په 25 هیوادونو کې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو پر کارکونکو حمله شوې وي چې په نتیجه کې د دې ټولنو 280 کارکونکو زیانمن شول. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 109 کسان مړه، 113 ټپیان او 18 کسان تښتول شوې دي. په دې 25 هیوادونو کې افغانستان تر ټولو خطرناک ځای وو چې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو 101 کارکونکي پکې زیانمن شوي، خو په جنوبي سودان کې د زیانمنو مرستندویانو شمیر 240 کسانو ته رسیږي. په تیرو 15 کلونو کې د مرستندویو ټولنو لپاره تر ټولو خونړی کال 2013 وو. پر دې کال د تشدد په 215 بیلابیلو پیښو کې د بشری مرستو د رسونکو قربانیانو شمیر 415 کسانو ته ورسید. هغه 15 هیوادونه چې د 2015 کال په اوږدو کې د بشری مرستو د مؤسسو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حملې پکې وشوې، لومړی افغانستان، دوهم جنوبي سودان، دریم سومالیا، څلورم سوریه او پنځم یمن وو. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو د حملو تر ټولو معمول ډول د هغو تښتول دي، خو په جنوبي سودان کې بیا د بشری مرستو پر رسونکو وسلوالې حملې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې په سوریه او یمن کې ډېری په بمی چودنو کې د بشری مرستو د ټولنو کارکونکو مړه او ټپیان شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هیواد په غوسیمو کې بشري وضعیت ته ډېر اندېښمن دي چې پکې جګړې روانې دي. دغه کمیشن یوې غړې د مشال رادیو افغان څنګه سره په خبرو کې د جګړې له ټولو خلکو خو وغوښتل چې د جګړې قوانین رعایت کړي او ولسی خلک له زیانونو وژغوري. دا کمیشن وایي په هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړې پراخې شوې، د بشري وضعیت په اړه پر یو رپورټ کار کوي چې ډېر ژر به خپور کړي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې.
په افغانستان کې په جګړو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې وروستیو جګړو ته ډېره اندېښنه لري. د دغه کمیسیون یوې غړې سوریا صبحرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلمند، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې په اوس وخت کې جګړې روانې دي او بشري ناوړه وضعیت د دې ولایتونو د اوسېدونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. هغې د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې نه کړي او ولسی وګړو ته زیان اونه رسوي.
هغه
مسله چې موږ ډیر اندېښمن کړي وو او تل مو هم د جګړې ښکېلو خواوو ته پرې ټینګار کړی دی، دا دی چې دوی باید د جنګ قوانینو او د ژنیو کنوانسیونونو ته پام وکړي او ملکي خلک په نښه نه کړي، خو په ډېرې خواشنۍ سره د ملکي تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی. په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو دومره زور اخیستی چې لښکرګاه محاصره شي او د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شي. د لارو د بندېدو له امله په لښکرګاه کې د بوست روغتون ته هم د ناروغانو ورتګ کم شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشتې بللې دي. د دغو ادارو په وینا په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1600 زیات ملکیان وژل شوي او له 3650 زیات هم ټپیان شوي، چې دا د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو زیاتوالی په ډاګه کوي. په عین حال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمولو ګډ بورډ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، له ټولو هغو نړیوالو ادارو یا سازمانونو غوښتي چې د افغان ملکي تلفاتو د شمیرو او د خپلو راپورونو د څېړلو لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو ته زیات وخت ورکړي چې د دوی موندنې وڅېړي. دغه بورډ په کابل کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې دغه راز د افغان امنیتي ارګانونو او هغو ادارو ترمنځ د زیاتې همغږۍ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه برابروي. د افغانستان د بشري حقونو کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي له افغان امنیتي ارګانونو سره هماهنګي شته، خو دا ټینګار کوي چې هیڅ یو ارګان په کارونو کې مداخله نشي کولای. د کمیسیون له نومه دا خبره واضح ده چې دا د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون دی، ځکه خو هر هغه راپور چې برابرو په هیڅ ډول له حکومت سره سلا نه کوو چې آیا اجازه لرو چې هغه خپور کړو یا یې نه کړو. د دې لپاره چې دا زموږ مسؤلیت دی او اساسي قانون دغه حق موږ ته راکړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په هغو راپورونو کې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه خپاره شوي، د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول وسلوال طالبان او د دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې بلل شوي، خو د یوې برخې مسؤلیت هم پر افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی پر ملاتړو بهرنیو قواو اچول شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د انتخاباتو د قانون اصلاح شوی طرحه بشپړه شوې ده. د جمهوری ریاست د بیان محمد هارون چخانسوري په خبره چې اصلاح شوی طرحه به د کابینې پراتلونکو غونډه کې تصویب ورپسې به جمهوری رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دریم تقنینی فرمان صادر کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتابه پلاوی د کابینې راتلونکي غونډې ته د انتخاباتي قانون اصلاح شوی بڼه چمتو کړې ده. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د انتخاباتو اصلاح شوی تر د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون له وضاحت او نظر وروسته بشپړه شوې ده. ښاغلی چخانسوري وایي چې د دې طرحې له تصویب سره به جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دریم تقنینی فرمان صادر کړي.
بعد از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون،
د اساسی قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د حقوقی نظر له اخیستلو وروسته د ملي وحدت حکومت رهبری پلاوی ډیری غونډې جوړې کړې په کوم کې چې حقوقی او تخنیکی مسائل وڅېړل شول. د تیر ماښام په غونډه کې پریکړه وشوه چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوی طرحه چمتو ده تر څو کابینې ته د تصویب لپاره ولېږل شي.
ارګوای چې دا اقدام د انتخاباتي نظام د اصلاحاتي بهیر د ګړندې کېدو په خاطر کړی دی. په دې اړه د ارګ څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې وروستۍ شوی طرحه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندیزونو پر بنسټ د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د نړیوالو سازمانونو د نظرونو او مشورو پر رڼا کې تدوین شوې ده. جمهور رئیس غنی د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دوه پرله پسې تقنینی فرمانونو له رد وروسته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون څخه د ستونزې د هواري غوښتنه کړې وه. یاد کمیسیون بیا د اساسي قانون د 9 مادې له مخې وویل چې جمهور رئیس د ملي شورا د رخصتیو په وخت کې د انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو په اړه هر ډول تقنینی فرمان صادرولی شي. د دې کمیسیون په حقوقي نظر کې راغلی چې د تقنینی دورې په وروستي کال دا فرمان ملي شورا ته وړاندې کولو پرته د پلي کېدو وړ دی. د انتخاباتو د څار بنسټونو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه لګونګ حالت څخه د وتلو هرکلی کړی، وایي چې لا نورو عملي اقداماتو ته سترګې په لار دي.
یوسف زدران رپورټ. د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د ځوانانو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د یادې غونډې د مینهوالو زیاتره خبرې د ځوانانو لپاره د کارموندنې په فرصتونو راڅرخېدې. دوی نیوکه وکړه چې یوازې هغه کسان مناسبه دنده او وقف ترلاسه کولی شي چې په حکومتي ادارو کې واسطه یا نور ګوندي او تنظیمي مناسبات ولري. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر ځوان مدني فعالان وایي چې ګوندي او سمتي اړیکو همدارنګه په نظام کې د واسطې او پیژنګلوۍ ناسم دود د دوی د پرمختګ او د حکومت په مدیریتي چارو کې د ځوانانو د ګډون مخه نیولې ده. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. مدني فعال انجینر هلمند مشال روډي وویل چې دا مهال ګڼو ځوانانو په خپلو شخصي لګښتونو تر ماسترۍ او دکترا تر کچې لوړې زده کړې کړي، خو تر څو چې دوی تنظیمي ارتباطات، واسطې او نورې قانون لارې چارې ونه لري نشي کولای یو مناسب موقف ترلاسه کړي.
زموږ غوډانانو په خپل مصارف دوی توانېدلې دي لوړ تحصیلات یعنی ماسترا او دکترا ترلاسه کړي، اما دلته زموږ په حکومت کې مشکلات شته. مشکلات هغه دي چې یو کس چې رابط ونه لري نشي کولای چې خپل اسناد یا خپل ځان تر موقف پورې ورسوي تر څو هغه د اسنادو په استفاده دای په خچو کې وګماري. نو حکومت څخه موږ دا هیله ده چې کچېر کې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه سیستم په ذریعه کچېر کې شخص نه وي هم د هغه ورتیا او هغه ډاکومنت نوموړي موقف پورې رسیږي.
افغاني ځوانان ډیری وخت شکایت کوي چې دولت د دوی د کارموندنې او زده کړو بهیر ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د ولسی جرګې د ښوونې روزنې لوړو زده کړو دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي هم ورته نظر لري او زیاتوي چې جګړې او په نظام کې د پخوانیو جنګي ډلو د افرادو قدرت د دې لامل شوی چې د هېواد ځوان نسل ته لازمه پاملرنه ونه شي.
زموږ د ګران هېواد افغانستان تقریبا 15-16 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي، اما د دغې نفوس دا لویه برخه لا هم د دولت د جدي پاملرنې لاندې نه ده. دوه علتونه یې دا دي چې د افغانستان تیر شوی جنګ او د جنګونو وروسته د هغه ډلو ټپلو قدرت ته رسېدل چې دوی هر وخت غوښتي دي چې قدرت په انحصار کې ولري.
خوست والی حکم خان حبیبي د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لمانځغونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل اوس هغه وخت رارسېدلی چې د ځوانانو رول په ټولنه کې عملا ثابت شي.
په ټولو اساسي مسایلو کې مملکت او د یوې ټولنې کې ځوانان رغنده ونډه ولري، د دوی نظرونو ته احترام وشي. تاسو ځوانانو سره په هر اړخیزو موضوعاتو کې انشاءالله زه مشورې کوم او ستاسو مشورو په بنیاد به ټول حکومتي او دولتي مسایل محدود.
په خوست کې او شمیر ځوان مدني فعالان داسې مهال فساد او د ځینو ډلو او کړیو فشار د خپل پرمختګ په مخ کې د خنډ په توګه یادوي چې د شنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو روزنیز پارلمان ته په خبرو کې د ځوانانو رول به ارزښت وښود او زیاته کړه چې افغانان له حده زیات ستونزې لري، نو یوازې ځوانان کولای شي یاد ستونزې په خپلو کې د ملي یووالي له لارې له منځه یوسي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د کوالی سیمه نه بکول کل شوی خلک شکایت کوي په پیښور کې د دوی لپاره جوړ د نادرا په دفتر کې د قومي شناختی کارډونو جوړولو کار ورته ډیر ستونزمن شوی. دوی په خبره پر دغه دفتر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي او دا چې دوی د ناستې لپاره هم د مناسب ځای بندوبست پکې نه دی شوی. د کوالی سیمه د کډوال حکومت غواړي چې د شناختی کارډونو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د کبیلی سیمو نه بیکوره شوی خلک وایي چې په پیښور کې دوی لپاره پرانستل شوی نادرا یا شناختی کارډون مرکز کې کار نه کیږي او د زیات رش او اوږد انتظار له امله د کډوونو سره مخ دي او د شناختی کارډ جوړولو نه محروم دي. د باډې یو کډوال فیاض پردی چې په دوبۍ کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته وایي چې خپل کارډ نوی کول غواړي خو څوک یې کار نه کوي.
او په 2016 کې زما ایډی کارډ ایکسپایر شو، زه چې دلته اوس په چټي باندې راغلی یم. زما چټي ډیره کمه چټي ده. خو هغه وی چې ته یغ نه در دفتر لور شې، یغ له لور شې، ما وی چې ته یغ له نه در دفتر لور شې، وی چې ته پلونیس بل لور شې. ډیره لنجي کوي، مولا صحیح خبره نه کوي چې زه څه وکم. مولا څه کول به کور دي چې زه هغه کور وکم چې مولا مسله حل شي. کله سره خبره جوړه ده کې مختنه د کوي سکور ولا لوي چې د کاس په بهر کا موږ ما تنګوا. نو مولا صحیح خبره نه کوي. بره مهرباني، موږ له زپ کوشتنای مې مولا پاسپورت هم ستاره، شنه دي کارډ هم ستاره، فارم بیمر ستاره، سرټیفیکټ هم ستاره، خو مولا هر څنګه ډاکومنټ ستاره. خو کښ نه د کارډ مر ستاره او هغه نه باوجود موستر یوي مول شنه د کارډ نه جوړوي. بره مهرباني، مول شنه د کارډ جوړ کړی شي. موږ ریبيري د ویزه مې ختميږي په مراتو کې.
او د باډي یو بل تن واحد پر دی وای
او دل تا وک ساده راښونه په دای په ګوښه د څنګه چالې شروع کړای را او ولتا شي کمپیوټر والا کام دی کته چل دی او دره راښته د تو رز نه و تر څو نکیږي او نه بلاک شن خاطی چې کم شن خاطی بلاک شو وای په څه وځ د مې پنځم شپې کوم او رز دو چیرو څو او دا پاتانه لګینې مول صحیح طریقہ خاينر تا کور خای نو دا غوړو چې ملا کمپیوټر والا کا زیوت یې کړل خري په وخت په سړای پاريږي غرمند ګرمیم دو او دل تخز دی ویړ کې نه بده به ګونه لامبر خبره او بس چې څوک شه پرست یې وین نه وځي او میوې ته نوستو د وس یې چې وسر کو زیدون څل ورزال یې ونیول رامن یې کړو د پولیس والا شي ټیم په کې خاتند
د کبیلی سیمونه به کورشو خلکو د شناختی کارت د ستونزې په حق له مو چې کله په خبر بورډ کې د فاټا نادر مرکز جنرال مینیجر وکاس سره ولیدل نو دوی وویل چې موږ اوس د پښتخاره نه په بورډ کې د نوي ځای ته خپل مرکز راوړی دی او هڅه کوو چې کبیلی کډوالو لپاره سهولتونه ورکړو او عمله هم ورته زیاته کړو او په عمومي توګه د هغو کډوالو نه هم کاغذونه وصولو چې واضح د کورنۍ نور غړي تصدیق وکړي خو یو نیم داسې تن وي چې ویریفیکیشن یې مهم وي نو هغه تن بیا د یو خاص عمل نه تیریږي د کبیلی سیمو نه بی کوره شوي خلک وایي چې په پیښور کې جوړ شوي د نادرپ مرکز کې دی دوی لپاره د شناختی کارډ حاصلولو عمل اسان کړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان مرکزی حکومت دغه هواد د کبالی سیمو هولستا د 3G انټرنیټ او موبایل ټلیفون خدمات رسولو اعلان کړی دی د فټای اوسیدونکو په داسې حال کې چې حکومت پر دغه اعلان خوخي سرګندوي وايي هیله مند دي چې حکومتي ادارې به د دوی د یو شمېر نورو ستونزو حل ته هم پام وکړي له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
اسلام آباد کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کام وزارت ذیلی ادارې یونیورسل فنڈ په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د 2G او 3G موبایل او انټرنیټ سرویس شروع کولو د منصوبې منظوري ورکړې ده او چې د لړکی با یو سورو زکی لفاټا سیکرټریټ سره لوزنامه لاسلیک کړي مشال ریډیو سره خبرو کې د یونیورسل سرویس فنڈ یو چارواکي وویل چې د دې سرویس شروع کولو لپاره دوی ته پوز د سیکرټی لړکی کلیرنس ورکړې ده او په لومړي پړاو با په خیبر مومندو او باجوړ ایجنسی کې او په دویم پړاو کې با په شمالي او جنوبی وزیرستان کې انټرنیټ او موبایل سرویس شروع کوي او دوی هیله کوي چې د روان کال تر اخره پورې با په دې منصوبه کار سرته ورسوي د کبیلی سیمو ولس د حکومت په دې فیصله سوي مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان یو ځوان اکرام الله نو پختل نو هغه وي
نو تا پشاور دی خان دا راولنی ولګ د کوم ان پڑھ خلک دی اغا د فیسبوک سره دماغ یو خوشول ان شاء الله په یار باندې راځي ټول د اعلان تر میل ډیر هر کله وي ولګ بد زوانانو د تعلیم پر حال سره ان شاء الله په دې کې رهنمایي کیږي
جو بل سوان رحمت الله مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالی په وخت کې د دې په بنو کې له انټرنیټ ډیر فایده اغستې دي نو اوس چې حکومت کوم اعلان وکړو نو دوی په خپل سیمه کې هم لدی غټي پور تکړي
او کومې کال ټول په انټرنیټ باندې دلته ریجستره له خیال تا لاڑکی کا انٹرنیٹ نہیں دے رہا یا پریشان آئی ہو جائے انٹرنیٹ آلتا کلاشی مستا موبائل آلتا چار کئی دار ڈر سا اولاتا ہے مستا پورا اٹھتا باگ بینا دا گوائی شے دل دا مست بانی کے دیرے خال کے سارا کانٹیکس تا بیرا بے تے سارا بے کی
ہم دا شند شمالی وزیرستان یو بل مشر شارف مشال ریڈیو تو ویل کی ددوی دیر خلق پا باہر ملکنو کی مہشتی نو دوی با پا آسانا لخپلو سرا رابطی کوی خوکو دا اعلان پر اختیا عمل اکڑے شو
خوشالا ویچار سے سہولتی نہ راشی خپل بچیان مچان ورونو ورونو سره میزا بیت کوي دله ته میز خو بار ملتا ډیر کسان ته دی شمالي وزیرستان کسان
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د ټلیفون د لارې رابطه وکړه نو هغه په دې منصوبه د سویلو نه ډډه وکړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په کراچۍ کې د مازورانو یا خصوصي لوبغاړو د کرکټ شلوریزه سیالۍ روانې دي چې پکې د هغه هیواد د بیلابیلو برخو شپاړس ټیمونه برخه اخلي دا لومړی ځل دی چې دغو سیالیو ته د کبالي سیمو یوې ډلې هم لار موندلې او د ګل د ورځې یعنی پرونی خپله لوبه ګټلې ده د کبالي لوبغاړي وایي که په خپلو سیمو کې ورته د لوبو اسانتیاوې برابر کړل شي نو دوی به وکولی شي لا ډېرې لاسته راوړنې ولري د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو
د دې سیالیو په لومړۍ ورځ د کوټې او قبایلي سیمې یا فاټا د لوبډلو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د فاټا ټیم په یو کم څلوېښت رنزونو بری ترلاسه کړو. د قبایلي سیمې لوبډلې په شل اوورونو کې درې نوي رنزونه جوړ کړل، ولې په جواب کې د کوټې ټیم یوازې څلور پنځوس رنزونه جوړ کړی شول او داسې فاټا ټیم خپل لومړی میچ وګټو. د لوبې وروسته مشال رېډیو سره د خبرو پر وخت د قبایلي سیمې د لوبډلې مشر یا کوچ علي هوتی وویل چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو لوبغاړي یو شمېر صلاحیتونه لري او باید چارواکي د امنیت د وضع ښه کولو لپاره په دغه سیمو کې د لوبو جوړ کی او د ځوان کل صلاحیتونه را برسېره کی.
زمونږ خلک رورو ذهنی طور سره د سيزونو ته تیار شو چې دا ډیسیبل هم په مونږ باندې ډېر حق ته پکار دی چې د خلکو سره مونږ مینه شروع کړو. یو سپورټس اکټیویټیز په یو صوبه کې یا په پاټا کې لازم دی. کول پاټا کې څوک امن را وستل غواړي دا غوډه لپاره سپورټس اکټیویټیز ډېر ضروری دي.
د فاټا لوبډلې کپتان شیر علی افریدی چې د خیبر ایجنسی سره تعلق ساتي وایي چې دوی په ډېرو ګرانو حالاتو کې لوبه کړې، ولې اوس خوشاله دي چې د پاکستان کرکټ بورډ ورله دا موقع ورکړه چې په لومړي ځل په قومي کچ د خپلې سیمې نمائندګي وکړي.
فاټا کې چې کوم د ټیلنټ هیڅ کمای نشته، هغه صرف د موقع ضرورت دی، هغه ته فیسیلیټیز ضرورت دی، هغه چې کوم دی ورشي انشاءالله لکه څنګه و چې کوم په نشنل چې مصر کې مونږ فاټا چې کومه کارکردګي وکړه دا ټول دنیا له ټول پاکستان د پته ولګي. دا
د قبایلي سیمې د خصوصي لوبغاړي لړې مودې راځي په خپل سیمو کې د کرکټ لوبه کوي او وایي چې دلته پراتلو او په خلو باندې ثابتول غواړي چې قبایلي سیمه هم د ملک د نورو برخو په رنګ د هر قسمه صلاحیتونو نه ډکه ده، ولې باید حکومتي چارواکي ورته د ژوند د نورو اسانتیاو سره سره د لوبو میدانونه هم آباد کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پام کوه، جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او چې پام کو.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا.